مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهمه ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 13مې نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښته او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوترش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتیرش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیریدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو توده کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر د چې د رومانیا پلیټې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.40 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 12 منډو په توپیر ماته ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه ته خراغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځن سره ملو دوړ لور دی اور بن په دوام چې مخکې د وه په خبرو کې ترلاسه شوې او موافقه وکړه. په هغې لمه کې چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استانبول کې د ترسره شو مخکینی خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوې چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و لس پنځلس دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبري روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لخپل میلمنو سره سیړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون له لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د برید په اړه مو څه اوریدلې دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه برید تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ضرورت ما شوې ده د دې په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسوس خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ داسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان دي پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت. تر اوسه پورې سپین بدله کې ډزې بالکل شوي دي، او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت څه وو. نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دي شوی.
بله، کله سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ په تیرې بیا د پاکستان د پاوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستانی رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر د رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد دی پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو ورته وی چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وی خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وی چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي. دلته بیانونه راځي کله نه کله اخوان هم راشي او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سم مدد کوي، بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسئ. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایئ؟ د پاکستان د دفاع د وزیر دغه څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي، د بیا هم ګواښ کړی دی. د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي دا لوری چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اوریدون که هم کرام تا سلام علیکم و رحمت الله. مگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا و تزیر شو، هغا تل زده و نقیز خبری کوی. داغ پخوانه وینا و هم تروس چا حیری کلی ندی چی یو مرکه کې ویلی و چې موږ د امریکې لپاره د چکرې لوبې کوو او د برټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چکرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلي او ګندګي او دا لوبې روان وي او وخت یې مایان ونیسي.
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ څېرې چې موږ تاسو لیدلې دي، ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی من انصاری سره زموږ اړیکه پرې شوله. خو د سیاسي چارو شنونکو یا په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز دا دی، پالیسیوم دا دی، یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ته دی، او د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت مکمل د پوزیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوز برنامه هم دا ده چې دوی همدغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې هم کسان دی د یو ترشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دي هغه ته منظم د دې د اس پی ار یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي، او هماغه روایت بیا دوی مخ کې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنا اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کیږي، ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی، او دا اوسنۍ نه دی، د سو کالو کې دوی د روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد، د سخت منفي تبلیغات وکړه. عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او هغه موجوده وا او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولسته. نن هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي، او په پاکستان کې چې بعضی یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والی خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بې وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغسې وضعیت دا په ګټه نه دی، مګر د هغوی دا خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې د پاکستان دریز هم دا دی، دا د یو شخص کار نه دی.
مخکنیو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پای ته نه رسیدلې، یو څه ځندنې لخان سره مخ ته تللې. خواجه آصف هم دا ډول څرګندونې هلته هم کړې وې که دا خبرې نتیجه ور نه کړي، هغه نازک اوربند به نور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکاره جګړې خبره کړې وه، نن چې بیا خبرې پیل شوې، له دې مخکې بیا هم داسې ګواښ کړی، یعنی که عملا د دواړو هېوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یوه لفظي جګړه ګڼئ یا هغه د فشار آله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دې چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي، او په پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجی کوي، او په دویمه توګه دې بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل تم ګوري، هغه خپل داخلي سیاست د پاره هم هغه یا د رفي مسؤلیت د پاره، چونکې دوی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي، ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر په خانه دی. دغه د مولانا صوفی محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکنډ کې شروع کوو، په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه په خانه د تاولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلی سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي. نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست دپاره هم دغسې بیانونه ورکوي او یو څه د فشار د واردولو دپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که په خپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه د استنبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسي او مذهبي ډلې دي، نو رسنیو ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو او د حکومتونو د هغه بیانیه خپرې، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې دنه تاسو ز خواجه صاحب خبر مو کړه، نور اندسي یو څو کسان وي چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي جذبه اسلام آباد کې ګورم چې کانفرنسونه کیږي، غونډې کیږي، او افغانستاني موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې ما وکړل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، ما چې په هغه کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران بیا دلته ډیپلوماټان بل یو لوی غونډه کړې وه، د ټولو دا یو فایشم وی او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خطا لوکات هم وي، جګړې دي نه وي، او تعامل دي وي، انګیجمنت وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کومه وګورو نو سوچ دا سره چې په سر وخت یو جنته تیار وي، کله طالبان موږ وګورو نو التم د سیاره یو ماحول جوړیږي چې نن د پلانیزې نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردونه نن داغه ځای نه شو پټور، نن تمرینات روان دي، نو لکه دا جنگي ماحول ولسونه نه پوښي سمره چې زه ګورم دا عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې دا تصور دي چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغه هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه، کنه خواجه صاحب خبر بیان ورک ما افتاب شیر پوسه، لکه هغه مطلب دی حکومت سره پټکار کې بالکل نه دی، ادارو سره پټکار کې بالکل نه دی، لیکن هغه نه خواجه صاحب بیان وکړه، نو باندې دا چې عام خلک عام سیاسي مشران پاکستان کې ورسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوې ده. انصاری صاحب، تخنیکی هم کاری شرکی چې بیا ساسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی، احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیره لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغه هم صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړه وکړي. د طالبانو د پلاوی مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوی مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په د تیرو شلو کلونو کې یاد څه باندې تقریبا څلیرش کلونه اوس په اوختي د جمهوریت په دوره کې تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا په پوره حیات ده د استخباراتو رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینې د افغانستان کې خود موږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي کله د خوار سره د پاو سره دینو د ای سای مشر د پاو د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې د پوری ازادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو بده نه نیسي. مذاکرات اصول خدای چې دوی با دواړو طرفونو با مادهګی نیولې په موضوعات او په ایجنډا به بحث کوي. ورستۍ پریکړه خو بته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات ما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات ده د ټولو ارګانونو کده دفاع وزارت د کورنیو چارو ده او د بهرنیو چارو ده د ټولو نمائندګي پکې شته ده. البته پاکستان کې خپل څنګه چې د هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري ټول اختیار د پاو سره دی او د حیات هم د پوزي ده.
ډیر زیاته مننه طاهر خان د دغو خبرو سره هم مهاله. البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او د غرض قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یو مهمه لانجمنه موضوع چې د دوړو لورو ترمنز هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی. تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ٹی ٹی پی لخوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ٹی ٹی پی جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو د هغې په بنیاد دي. همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لویه لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل. خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دي ویلې او نه. البته موږ د ټي ټي پي نه ضرورت پوسټ کړی دي او دا کوم دا تاسو کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغله کوم کې دا ویلي دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولی. او یو خبره ته دا مو ویل په میسج کې په پیغام کې دا دی غکلی او چابي چې دا هغه د دوی په لاس کې ده. او سم یو خبره د سی او عمومي د دنیا خدوم دا روایت دی ابل نو بل طالب سره خبرې کولې پاکستانی سره هغه وی چې په غزا کې کوروغه شوی د خوږی کې د حماس دلی یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نوی دی بهر وی او دا یو څه تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات ځکم لرم د دویم پړاو نو پاره کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختنه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلي دغه مشران اونې سه هغه مونږ راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان د ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ پر تړاو نه لري مونږ دغه موار نه یو ناغه ټکر په خبرو کې دی. خو ټي ټي پی او نور ډلې اوس ته خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دا غي راي خو به ضرور ځکه چې اړتیا ورته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې په یاد مینه دي چې کوم خبری آژانس د همدغه خبرو چې هلته تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي. ولې علت څه ده؟ ایا دوی دا آمادگی خود لیده چه غواړي خبري وکي له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او د هغه حکومت جوړ شو چې اوس د هغه وټر دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي. نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارا د مذاکرات په اړه ختم کړه او رسمي اعلان وکړ چې موږ به جګړه کوو. بیا دغه روس بیا د انتخاباتو نوړان د لنډمحالي حکومت او نگران حکومت او یا اوسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت به تر د سیوډا څنګه چې اوسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه.
بله شمس صاحب همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ٹی ٹی پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لارې هغه سره دغه موضوع نشي حلولای، فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. افغانستان سره مثلا د ډیورن وګړه کرخه پرته ده چې د افغانستان لورې دا نه مني ډیر نور مسایل دي سره راپورته کیږي. ولی پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زه د نور سپ چې د خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي هغه دلیل دا دی چې کدا چې پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول بیا پاکستان ته د جګړه وړل او یا په افغانستان کې د مداخلې ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی او مرکزی دارشته دی. داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دي د ټولو سره، دواړو خواوو ولسونو سره، بیا یې پاکستانی پوځ بیا د چا په وینا باندې د چا په اشاره باندې پروژه اخستل چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي نو دوی ولې زموږ د تیر جمهوریت نه د زده کړه نه کوي. زموږ تیر جمهوریت کې موقف دا و دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولله تتل سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دغه سلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله. اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کوم، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو افغان طالبانو تیر شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علما او پاکستانی مفتیانو پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړې چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علما او افغانستان کې جهاد فتوا ورکړې، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړې ده او نه داسې په ښکاره ډول د دې کم سملاتړ کوي. نو اوس خدا هیڅ داسې اصول نه جوړیږي، کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپلې جګړې باره کې څه مذاکره کوي. یعنې دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړی دی او دا پکر خبره چې ساوت ریخواله رامنځته شوې په دې باندې باید خبره وشي. چیرته د ټي ټي پی خبره ای؟ نو دا جزوی خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه دا خو د پاکستان خپل مشکل دی او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. زما غاغوري مخ ډیره خبرې وکړلې، نه پوهیږم تاسو واورید کې وانه ورې دي خوراج زو دې خبرې ته چې د استانبول چې دوړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او د غرض پر یو میکانیزم، البته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې باندې خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربن وڅارل شي او سرغړونکو لوري مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې نن ورځ په خبرو کې به دوه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبان ویل شي غیر منطقي غوښتنې دي؟
بلې، او مسائل خو ډېر دي، او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي لکه مشهور متل چې د خپل بام او د غواړي د بل په بام اچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرښې هخوا هم موږ او تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوڅ مثلان، بلکې سندي او حتی پنجابي مثلان هم په دې خبره لري. په د پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا دا ویزیا کومه صوبایي او قومي اسمبلی په نوم چې یادېږي، محمود خان اکتگوی او نور و قومی او سیاسی مصران و هم دا دغا و نم که پرون خاقلی دورانی چه در افغانستان پار زنگر استاز و کنفا سفیر و در پاکستان لخوا آقا مویلی چه در تی تی پی مسئله در طالبان و در دوی در اماولو یا دوی
د نه پرې خودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقی مسله ده او هیڅ عقل نشي منلای ځکه ټي ټي پی هغه څوک دی چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوی و هغه د تور پټکیو تحریک به د هیڅ هم هیر نه وي چې د مولانا